السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستوئ پیل په خبرونو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څه باندې 170 حکمونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن دی.
دې وختو کې چې امارت اسلامي محاکم او تشکیلات پر کړی دی
در این اواخر کې امارت اسلامی تشکیلات محاکم را
تکلیف ده همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپ کولو پریکړه کړی ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکه کوي چې تورن کسان سم عدلی پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سخت سزاګانی ورکوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له یو بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو د پرانیستلو او ښځو ته د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پانتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړي دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو د ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو ویډیوي پیغام کې چې تورن کس ته منصوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتوونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړې چې د ویډیو د ثبت مهال ماشه کش کړي، خو په تمانچه کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کابله یې پیښه رامنځته شوه. د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلي په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشی کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقف کړي لامل یې خبریالۍ نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګزارولي. دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې وویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. د دبليو ایچ او په وینا که هر ماشوم د ګزارن په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ چې د کرکټ بورډ د کورني کرکټ د ډپارټمنټ له لوري د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاري په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه ولولئ. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن اسلام آباد ته ځي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي.
د طالب چارواکو ویلی چې متقیبه د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم په اسلام آباد کې برخه واخلي. په دې اړه باندې به هم تاسو ته ریپورټ خپور کړو چې په خیبر پختونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې څو ښوونکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د افغانستان د اگزیت اگزام یا د ډاکترانو د تخصص د امتحان په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې ځینې ښځینه برخوالې اندېښمنې دي.
نو دا واقعا د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغې د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هېڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د معاینهخانې جواز ولري او کار وکړي.
د اورزګان د بزګرو اندېښنې به هم درسره شریکې کړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. طالب پلاوی به د دوشنبه تر ورځې په اسلام آباد کې وي او د دې سفر په لړ کې به د چین له باندنیو چارو وزیر سره هم جلا وویني. سره له دې چې طالبان له پاکستان او چین سره نسبتا نږدې اړیکې لري، هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې چې څلور ورځې دوام کوي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نور الدین عزیزی او دغه راست د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اساس امیر خان متقیبه له پاکستانی چارواکو سره پر غونډو سربیره د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا شنبه په اسلام آباد کې جوړی شي. ټاکل شوی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګانګ هم د درو هیوادونو په ډیالوګ کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد تکل اسلام آباد د شغلی متقی د سفر د هدف په اړه وایي
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرسیال ویان دا هم وویل چې امیر خان متقیبه پر درې اړخیزې غونډې سربیره د چین له بندنیو چارو وزیر سره جلا هم وبیني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیری او د سش کال د فبروري په 22 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور له مخې وروسته لدی چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. عصمت ساروان په دې اړه په واشنگتن کې د سیاسي چارو له شنونکي هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان او چین له طالبانو څه غواړي او طالبان له دواړو هیوادونو څه تمه لري.
د اسلام آباد لوی اندېښنه لیزري وسلې دي چې د پاکستاني طالبانو لاسته ورغلي. په دې وسلو سره یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې و او یا بریدونه شوي چې 430 کسان وژل شوي او ټپیان شوي او ځینی افغان طالبان د پاکستاني طالبان سره یو ځای شوي او په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره په یوه لویه اندېښنه ګرځېدلې ده. او بل دا چې بیجینګ او طالبانو موافقه کړې وه چې حداقل د شرقي ترکستان ډله په داخل د افغانستان کې د چین د سرحدونو نه باید لرې شي، لکه د بدخشان څخه باید وباسل شي. خو د دغو جنګیالیو بېرته ستنېدل دغې سیمې ته د چین دپاره یوه ستره اندېښنه ګرځېدلې. چین اندېښنه داره چې شاید لوی هېوادونه به د دغو ډلو سره همکاري وکړي چې د چین امنیت دپاره به لوی تهدیدونه ایجاد.
تر اوسه پورې هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه څه هدف او معنا لرلی شي؟
د سیمې هېوادونو د طالبانو کړلې ازمایلې اوس سیمه ورو ورو د طالبانو د کړنو څخه په اندېښنې کې دي چې او طالبان نور هم منځوي شوي دي. متقید اسلام آباد او بیجنګ نه غواړي چې طالبان ته وخت ورکړي او د طالبانو پر وړاندې د سیمې هېوادونو دریځ بدل کړي. د سیمې هېوادونو وروستۍ دریځونه طالبان اندېښمن کړي. مثلا د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف په دې وروستیو کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو پابند نه دي. او بل دا چې د طالبانو خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک دا هغه سیزونه دي چې طالبان یې ورخطا کړي دي.
جر صاحب، تازه په قطر کې غونډه وشوه او هلته هم ویل کېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ځي او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم تللې وه. نو د اسلام آباد غونډې ته اړتیا څه وه؟ البته دې ته په پام چې چین هم خپل استازی د قطر په غونډه کې درلود.
یوازینی پل چې طالبان د دنیا سره نښلوي هغه اسلام آباد ده. خو دا پل یو بې اعتباره پل ده. طالبان مجبور دي چې په دې بې اعتباره پل اعتبار وکړي. متقی د اسلام آباد او چین غواړي چې په راتلونکي کې په ورته کانفرنسونو کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي او په دې راتلونکي کې به موږ شاهدان د دې واوسیږو چې طالبان نور سفرونه هم وکړي، مثلا اسلام آباد، بیجنګ، تهران او مسکو ته، تر څو طالبان دا هېوادونه وهڅوي چې طالبان د دې انزوا څخه واوسي. او بل دا چې طالبان د نړۍ احتمالي پریکړو اندېښمن کړي، مثلا امکان دا هم شته چې طالبانو پر ضد نوره پریکړه لیکونه لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک وشي، طالبانو په تګ راتګ نور بندیزونه ولګېږي او په تور لیست کې طالبانو مشران نور مشران هم شامل شي.
هاشم وحدتیارو په امریکا کې میشته کارپو چې پاکستان ته د امیر خان متقید سفر او د اجنډا په ارتباط باندې خپل تحلیل او نظر لمغ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټپ په هنځه یو شمیر محصلین وایي دا چې د تخصص او اکمال تخصص لازمینو پاتې دي ډیر اندېښمنې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان خزینه متخصصو ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت له دوی ازموینه نه اخلي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د نارینه فارغانو لپاره د اگزیټ ازموینې وروستۍ نیټه د غویي څلېرویشتم اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. راپور د تپانځي دی وی فارغ محصلې په غاک پیلېږي.
نو دا واقعا د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغه د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هیڅ ډول کار وکړي یا دا چې د معاینه خانې جواز ولري او کار وکړي.
دا د تی پوانځي مسله ده چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي هیلې درلوده چې د اگزیټ او اکمال تخصص ازموینه ورکړي، خو په خبرې ارمان یې پوره نه شو. دا وایي که څه هم طالبانو هلکانو ته د اکمال تخصص ازموینې د نوم لیکنې نیټه اعلانه کړې، خو په خبرې د نجونو د اگزیټ ازموینې لا کومه خبر نشته.
د اگزیټ اگزام نه اخیستل کېدل یوه ډېره لویه ضایعه د طبي ټولنې لپاره ده. او په دې وروستیو کلونو کې چې نجونې محصلینو اگزیټ اگزام نه دی ورکړی، دوی له یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. نو پر اوسه اکثر محصلین دې ته منتظر وي چې له خپل ذکور او ورورانو او محصلینو سره یو ځای امتحان ورکوي. خو د دې نه دا امید هم په ناامیدي مبدل شو او ذکر و محصلین نو امتحان ورکړو، خو نجونې بیا هم پاتې شو.
اسما د طب پوهنځی یوه بله محصله ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل طالبانو د حکومت دا کړنه غیر عادلانه ده چې یوازې له نارینهوو څخه ازموینه اخلي او ښځینه محصلین له ازموینې بې برخه کوي.
وزارت میگه که ما
موږ ته ویل کېږي چې کله نه دوه ازموینې اخلو، که سل ازموینې هم واخلي خو یوازې یو قشر باندې اړه ولري، دا اصلا انصاف نه دی، ځکه موږ برابر درس ویلی. فکر وکړي هغه کسان چې د اقتصاد ازموینه ورنه کړي تخصص ته لاره نشي موندلی. اوس موږ چمتووالی نیولی خو له موږ ازموینه نه اخیستل کېږي. موږ ته یو داسې سفر عزم کړی چې یوې نامعلومې برخلیک ټکې ته رسېږو، او دا اصلا انصاف نه دی.
د ته پانزه یو بل مسئله وای
لغو امتحان اگزیت برای دختران
د جنو لپاره د کانکور د ازموینې لغوه کېدل یو خو د دې لامل کېږي چې لوستې طبقه له خپلو حقونو او بنسټیزو لاسته راوړنو بې برخې شي، او له بلې خوا روغتیایي خدمتونو ته د ټولنې لاسرسی کمیږي.
دا په داسې حال کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په اگزیت ازموینې کې بریالي شوي کسان د اکمال تخصص ازموینې ته نوملیکنه وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دا کسان د غویې میاشتې تر څلورویشتمې نېټې پورې نوملیکنه کولی شي. دا په داسې حال کې دی چې سخت کال دا اگزیت ازموینه کې ګډون کوونکي یوازې نارینه وو او نجونې فارغانې تر دې دمه له دې ازموینې محرومې ګرځول شوي دي. طالبانو سخت کال د روان کال د فبروري په 13مه د نارینه وو کاندیدانو څخه د اگزیت ازموینه واخیسته. په دې ازموینه کې 1050 تن ګډون کړی وو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې خونکو په وزانو ته مرګ جوړ لاوخته. په خیبر پښتونخوا کې د اکثر امنیتي پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی پر غاړه اخلي. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د نامنیو په دوام کې په څو پیښو کې د وو شوونکو په شمول څوار لستنه وشل شوې دي. پرون پنجشنبه سهار په بره کورم کې په دوو پیښو کې لشته لژه وتنه وشل شول. د سیمې د پولیسو مشر محمد عمران پاکستانی رسنوی ته ویلي چې په لومړۍ پیښه کې چې په شلوزان سیمه کې وشوه یو تن ووژل شو، خو په دوهمه پیښه کې چې د تیری منګل په شوونځي کې وشوه شپږ تنه په ډزو وژل شوي دي. له بلې خوا د کورمې په مرکز پاړه چینار کې ډاکټران وایي چې د وو شوونکو په شمول اته مړي روغتون ته وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په کورمه کې چې د پام وړ شمیر اوسیدونکي شیعه مذهب دي له ډیرو کلونو راهیسې مذهبي نښتې کیږي. د سیمې ښوونکو اعلان کړی چې د پرونۍ پیښې په اعتراض کې به نن ښوونځیو ته نه ځي. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ پاکستاني پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شپږ سرتیرو د وژل کېدو ترڅنګ درې پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو پر اساس دا نشته د شمالي وزیرستان په ډیردونی سیمه کې شوې ده. د پاکستان راډیو د پوز د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. پرون سهار د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او د شمالي وزیرستان په دوو نورو پیښو کې یو ډاکټر او یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیرونی لږ تر لږه شپږ وسلوالي حمله شوی، خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پوز پر اساس د روان 2023 په لومړیو 500 میاشتو کې په پاکستان کې 416 ډیر تروریستي بریدونه شوي چې 203 نیوي تنه پکې وشل شوي او 1520 نور شوبل شوي دي. تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي چې اوس قبایلی سیمې هم ورسره تړل شوي دي. په دې صوبه کې په 219 پریدونو کې 102 نیوی تنه وژل شوی او 310 نور شوبل شوی دي. ورپسې ډیر بریدونه په بلوچستان کې شوی دي. د بلوچستان په 318 پریدونو کې 80 تنه وژل شوی او 109 نور شوبل شوی دي. سشکال د دې ډول بریدونو لمن پنجاب او سند ایالتونو ته هم غځېدلې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې په پنجاب کې 15 پیښې شوي، خو په سند ایالت کې بیا 6 پیښې شوي چې په دواړو ایالتونو کې د 2 تنو ژوند اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د پوز او ټي ټي پی ترمنز د اوربان لپایته رسیدو وروسته په پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا مخراغ لاست وایم. له فريدي سیال به وور چی د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلی.
ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپاره په خپل یو سرلیک د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو غډی ناستې پاړل کی. دا چین د بهرنیو چارو وزیر کینګ کانګ له داسې یوې اجنډا سره چې افغانستان یې د سر موضوع ده پاکستان ته روان ده. دغه ورځپاڼه چې له هانګ کانګ څخه خپریږي لیکي دا چین د بهرنیو چارو وزیر به په یوې درې اړخیزې ناسته کې د طالبانو له استازي او د پاکستان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ورسپانه وړاندې وایي چین هیلمند دی چې له دې ناستې په ګټه له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره اړیکې له پخوا ډېرې پیاوړې کړي. دا ورسپانې په ټکو کینګانګ به د جمعې په ورځ پاکستان ته ورسیږي. هغه به د دې هیواد له صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په درې اړخیز ناسته کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې وکړي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د کینګانګ د سفر په درشل کې د پنځمبي په ورځ وویل نړیواله ټولنه دی د طالبانو حکومت سره د تعامل او خبرو اترو پروسه چټکه او په دې هیواد کې دی د بیا رغونې او پرمختګ څخه ملاتړ وکړي. دا د وزارت په ټکو نړیواله ټولنه دی طالبان د یو منځلاري او ټول شموله حکومت ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو رامنځته کیدو او د ترهګرۍ سره د جدي مبارزې لپاره تشویق کړي. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو تحریمونو په لست کې دی او تمه ده چې د دې سازمان په اجازه په پاکستان ته سفر وکړي. بلخوا د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي هغه 15 ماشومان چې پلارې په افغانستان کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی په افغانستان کې بند پاتې دي. دا ورځپاڼې په ټکو دا ماشومان له خپلې مور سره په افغانستان کې اوسیږي. دا د ماشومان پلار چې د تابعیتہ برېټانوي افغان وو وخت د طالبانو له سنیدو وروسته هڅه وکړه هغه له افغانستان څخه وباسي، خو اوس د دې وجل شوی کسرور وای هغه ته ویل شي وک غواړي چې برېټانیا ته لړشي خپل ماشومان او میرمن دی په افغانستان کې پرېږدي او یوازې د تخلیه په پروسه کې ځان وباسي. راپور کې د دې کس نوم نه دی یاد شوی، خو زیاته شوی چې د افغان ټبرې برېټانوي نه غوښتل خپل کورنۍ یوازې افغانستان کې پرېږدي، نو ورسره پاتې شو چې څو میاشتې وروسته په یوې بمی چاودنه کې ووژل شو. د هغه ورور چې په لندن کې ژوند کوي وای د برېټانیا حکومت د ورور کورنۍ د انتقال لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. هغه د برېټانیا له حکومت غواړي د ورور ماشومان او میرمنې چې د ورسپاڼې په ټکو په تیرو 13 میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کړی برېټانیا ته انتقال کړي. ورسپاڼې زیاته کړي د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت ورسره له هغې څه چې د دوی ورسپاڼې د موضوع رسنی ذکره د وژل شوي کس له ورور سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي دي چې د ورور د کورنۍ لپاره دي د ویزې غوښتنه وکړي.
ورزور وزګان ته هلته سکال نږدې 95% بزګرانو پر خپلو ځمکو غنم کرلی. بزګران وایي وروستیو طوفانو او یا هم بادونو غنم چپه کړي او ښایي درېمه یا نیمایي برخه حاصلات یې له منځه تللي وي. دوی وایي د غنمو اوسمهال د دانې د ډکېدو او یا هم د شری د نیولو وخت دی، خو د چپه کېدو له امله نور غنم شیره نشي نیولی. د اوروزګان ولایت د بزګرانو د غنمو د چپکېدو لامل نه اصلاح شوي تخم یادوي. دوی زیاتوي که دولت ورسره د اصلاح شوي تخمونو برخه کې مرسته وکړي، دوی به دا ډول تاوان دوی ته به دغه ډول تاوان نه رسیږي. د اوروزګان د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي دوی پلان لري هغه بزګرانو سره مرسته وکړي چې غنمو ته د بادونو له وجې زیان رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا نور احمد دی چې د بادونو له وجې د چپسو شنو غنمو د بیا پورته کولو هڅه کوي. نور احمد تقریبا 30 کلن دی. د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي او په خپل شاوخوا لس جریبه مځکه یې سږکال غنم کرلې دي. دی وایي سږکال یې مځکو د غنمو ښه کښت کړي، خو وایي وروستیو بادونو یې غنم چپه کړي چې ښایي درېمه برخه له لاسه ورکړي.
دلته د نورو کلونو په پرتله ښه حاصل و، خو دلته چې دغه بادونه سول دغه تېر وساوته کې چې دا بادونه بارانونه سوله ډېر سره چپه کړله. دې لپاره ښه لاره نو دغه ده چې بس مشت اصلاح سوي تخمونه راکول سي او خپل کښت وروزو. موږ
محمد بیا د همدې سیمې یو بل بزګر دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سشقال دغلته بزګرانو په خپلو مځکو کې د کوکنارو پر ځای غنم کرلې دي. دی وایي دا به وکولای سي چې په دغه ولایت کې د غنمو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي او دغه راز د غنمو بیې به هم ورسره ټیټې سي.
سږ کال الحمدلله شکر دی غنم دوی پراخه کرسوی دي چې یو د بل به بیا ځله خبر لانس سر دې په خلاصو. نو دا اسانه نامه خدا شکر شته نه سوی دي، شدغه سوی دي، تاریاک نسته، یو د انا نسته. په خوا چې به تاریاک کرل کېدل غنم به نه و، اگر سره به غنم نه و، د تاریاکو زکات لا نه و. غنم هغه چې 500-600 ته ورسېده د خوارو د غریب وس نه پرسېدی.
مولادات بیا د همدې سیمې یو بل بزګر دی. د بیا هم ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال ویل که طالبانو د کوکنارو لکشت منه کړي نو باید بدیل کشت هم ورته پیدا کړي. دی وایي د کوکنارو ګټه تر غنمو زیاته وه او په غنمو د دې د کور چلاو اوس ناممکن دی.
زموږ سره د تاریخ په بدل کې چې موږ ته تخمونه راکړي چې تاریاک مو دې بند کړله. پخوا دغه پسلو کې دغه یو مخ تاریاک دلته کره کېدله چې کتلې دي وایي دغه نه غنما نه وه، لکه دا اوس چې دي تاریاکان وه. نو هغه تاریاک بند سوه، باید موږ ته د غنمو په بدله کې د تاریاکو په بدله کې د غنمو زراعتي تخمونه راکړي، نور شان راته راکړي.
سږکال په اوروزګان ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت کلک بندیز لګولی و.
ورزو غزنی ته هلته یوې نادولتي مؤسسې 1,70,000 غواو ته د پوستکي د یو ډول ناروغي لمپسکین د لګولو هوډ کړی. دې مؤسسې سیمه ییز چارواکي وایي خلک باید غواوي واکسین کړي چې له دغې خطرناکې ناروغۍ وژغورل شي. لمپسکین ناروغي غواګانو ته د ککړو غوماشو له لارې انتقالیږي چې پرې اخته کېدو وروسته د غواګانو تبې کیږي، په ځانې دانې راخیژي او آن د له منځه تلو سبب کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نظردین خپل لنګ غوا د واکسین لپاره غزنی ښار ته راوستي، خو دلته ورته ویل سوي چې نور به یې ټول مالونه په کور دننه واکسین کیږي. نظردین خوشحاله دی چې له دغه ستړیا به خلاص سي. دی وایي ډېر خوشحاله یم چې مالونه واکسین سي، خلک له دغه ستونزو خلاص سي.
خیلی خوش هستیم که واکسین شوه، مالا مردم از این مشکلات خلاص شوه، مردم خوش هستند این مردم که باید واکسین شوه.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د یوې غیر دولتي موسسې اف ای او په مرسته په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1,70,000 غواوې لمپسکین ناروغۍ ضد واکسین کیږي. د دغه موسسې سیمه ییز مشر ډاکټر حمید سلیمی وایي خلک باید غواوې واکسین کړي چې له لمپسکین ناروغۍ څخه په امان سي.
مخکې د دې چې موږ واکسین شروع کړو، موږ د کرنې ریاست د غزنی سره تماس نیولی دی چې تاسو څومره واکسین ضرورت دی. په مجموع کې تاسو باندې موږ ته پیشنهاد شوی دی چې 1,05,502 واکسین د موږ ضرورت په غزنی کې او هغه موږ تهیه کړي دي. تاسو د خوانه شپږ دېرش حیواني کلینیکونه د 1,900 نه موږ ته معرفي شوي دي، د اسنادو په اساس باندې، د شرایطو په اساس باندې.
شاغلی سلیمی زیاتوي د دوی موسسه په پام کې لري چې په هر ډول کېږي د لمپسکین ناروغۍ د ممکنه خپرېدو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د غزنی تر څنګ د افغانستان په 421 ولسوالیو او علاقداریو کې د 342 کلینیکونو له لارې به 4 میلیونه ډوز واکسین تقسیم کړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي هم له خلکو غواړي چې خپلې غواوې واکسین کړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیول سي. د کرنې ریاست مرستیال محمد ابراهیم ابرار وایي یو خودي خلک خپل څاروي واکسین کړي، بل دې د دغه واکسین پروسه شفاک او شفاف مخته یوړل سي چې هیڅ سیمې پاتې نه سي.
facebook.com/azadiradio